پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده، زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې سره نظرونه شریک کړي، او وروسته به په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو یوه لویه غونډه جوړه شي چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه به پکې بحث کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر روانې جګړې د بحث لپاره سره جرګه کیږي. د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکي توب دی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث ته کښېني. نور پاچا احمد نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل پر دې خبرې روانې دي چې د دغو عالمانو یوه غونډه په افغانستان او بله په پاکستان کې وسي.
علما خپلې هڅې کوي د داسې کنفرانسونو له لارې نه ته تصور ورکړي چې د جنګ شرط علما نشته، او دا جنګ یو دینی جنبه نه لري، دا یو سیاسي او استخباراتي جنګ ده.
تب تاسو کې د چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو دوی اونې مخکې په انډونیزیا کې په خپل غونډه کې د افغانستان پر روانې جګړې بحث وکړ. په هغه غونډه کې د کوربه هیواد دینی عالمانو هم برخه اخیستې وه. دوی د کانفرنس د پای په ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د وړاندیز ملاتړ کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې د دولت نږدې 60 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په حواله دغه 950 وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په 10 تعرضي، 8 اویا ځانګړو او 6 هوایي بریدونو کې وژل سوي، او 114 تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات په ننګرهار، غزني، پکتیکا، اروزګان، فراه، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کې مخالفې ډلې د دغه ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. نامعلومو وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په خپله حمله کې 15 ماین پاکان وژلي دي. ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو یو تن ماین پاک له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولی دی. د کندهار د والي ویاند وایي دغو ماین پاکانو د هغې مؤسسې لپاره کار کوي چې د ټاپي پروژې لپاره د ماین پاکۍ کارونه مخته وړل. داود احمدي ازادي راډیو ته وویل
نن د ټاپي پروژې اړوند د ګډ ګروپ چې د مېم پاکان او سرویران وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارس په سیمه کې وسلوالو کاهګر ور باندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او 1 تنه له ځان سره بیولی دی.
چارواکي وایي د تورونو کسانو د موندنې لپاره په سیمه کې پوځي عملیات پیل سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکي توب دی. محمد شفیق اسدالله سعید نن دوشنبه په مرکز ترین کوټ کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
زموږ پولیس ملي نه دي او مسلکي نه دي. زموږ کوم پولیس محلي پولیس دي، هغه قومي پولیس دي. تعلیم څخه لرې دي، تعلیم یې نشته، د نظامي تعلیم کم دی. ورته که چیرې زموږ پولیس ملي او مسلکي سي، انشاءالله دا ستونزې ختم.
ولی وای د پولیسو د نمسلکي توب له کبله د دوی مرګ ژوبله هم په دې وروستیو کې زیاته سوي ده. د اورزګان ولایت په ولسوالیو او مرکز ته څیرمه سیمو کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. وروسته له هغې چې تیره میاشته یې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سو، دا به یې لومړۍ لویه وینا وي. پامپیو به په خپله وینا کې له ایران سره پر نوي اټومي تړون د صلاح کېدو لپاره د ډیپلوماتیکې لارې نقشه په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تیره اونۍ وویل چې دغه نوې تګلاره به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا وینا په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې د ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ، او پر تهران بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې پامپیو د دې وینا په درشل کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ځینې سلا مشورې کړې دي. د امریکا تر څنګ چین، روسیا، جرمني، فرانسه او بریتانیا هم د هغه اټومي تړون له لاسلیک کوونکو څخه دي. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وای، د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټ وي. صدر پرون په بغداد کې له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر کتنې وروسته وویل، موږ به هیڅوک لرې نه کړو، موږ به د اصلاحاتو او شفافیت لپاره کار وکړو. د عراق په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې له دریو ډلو یوې هم په یوازې سر د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان له 50 زیاتې څوکۍ نه دي ترلاسه کړي. تمه ده چې د نوي حکومت په اړه د عراق د سیاسي ډلو او ګوندونو ترمنځ تر راتلونکو څو میاشتو خبرې او سلا مشورې دوام وکړي. مقتدا الصدر چې د بغداد ښار په غریب میشتو سیمو کې زیات ملاتړی لري، یو وخت د مهدي په نوم د لشکر مشري کوله چې په 2003 کال کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګېده. او د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیرو ټاکونکو ګټونکی اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا انتخابات تقلبي بللي او د دې هېواد د حکومت سیاسي مخالفانو ویلي چې دغه انتخابات ورته مشروعیت نه لري. د وینزویلا د انتخاباتو شورا پرون ویل چې نیکولاس مادورو د 15.8 میلیون رایو په ترلاسه کولو په سلو کې 8 رایې ګټلې او د هغه نږدې سیال هندري فالکون د 1.8 میلیون رایو په اخیستلو سره 21% رایې خپلې کړې دي.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چوغړی سمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د دیني عالمانو د شورا غړی نور پاچا حماد وایي په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دیني عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسله بحث وکړي او وروسته به د نړۍ په سطح دیني عالمان پر همدې موضوع په سعودي عربستان کې راټول شي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما البته پاکستان ته ورلی، پاکستانی ولا وزر الټ ملاقات بیا بلغنه ورسته بیا مشترکانه به اعلان کیږي داخله د افغانستان کې د رمضان ورسته په مجلس سعودي
پر دې موضوع په ریپورت سربیره مول د خبرو وچی د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې رد کړي چې وای د افغانستان شاوخوا څلويخ په سلو کې خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. همدارنګه بادام واوري چینه معلومه وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارې سیمه کې 15 ماین پاکان وژلي او یوې لزان سره به ولې د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د عراق شیعه مذهبي ملا مقتدا صدر چې ائتلاف په ورستوي پرلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلی وای، د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټي. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو او د اونیزو پروګرامونو څخه په دې خپرونه کې د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه یو خپرونه ده خپرېږي. تاسو موږ غږ لاسه ته رادیو ناوړي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستانی دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسله بحث وکړي. د دې شورا غړي نور پاچا حماد د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه غونډو د کرنیټو په اړه معلومات ورنکړل. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا ډول غونډې چې په هغې کې د دینی عالمانو له نظره د افغانستان جګړه ناروا وبلل شي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټورې بولي. رحمت الله افغان د کابل په استودیو کې نور جزئیات لداورو.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا وای په نړۍ کې داسې تصویر شته چې د افغانستان د جګړې تر شا د افغان او پاکستانی دینی عالمانو لاسته او دینی او شرعي صبغه لري. د دغه شورا غړي نور الله پاشا حماد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه غلط تصویر د لرې کېدو لپاره افغان او پاکستانی دینی عالمان سلا شوي چې د اسلام له نظره د افغان سولې او جګړې په موضوع ګډ او هر اړخیز بحثونه وکړي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما د پاکستان تور لري، پاکستانی ولا وزر الټ ملاقات بیا بلغنه ورسته بیا مشترکان به اعلان کیږي داخل د افغانستان کې د رمضان ورسته په مجلس په سعودي کې دغه د علما یو غونډه د سفر کې بدی نړۍ په سطح باندې علما کرام هغه جمع کیږي خو رسما اعلان به دا په سعودي کې کیږي سره په نړۍ په سطح باندې علما هغه جمع کیږي هغه به داسې نظر قطان ور کی د ار ورسته خلک وزل کیږي هیڅ مشروعیت نه لري دا جنگ.
که څه هم ښاغلی هما د کابل او اسلام آباد د غونډو د جوړېدا په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د ریاض وروستۍ غونډه به له روژې یعنې وروسته جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهري تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه غونډه کې به د افغانستان او پاکستان له 200 تر 400 دیني عالمان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دیني عالمانو د اندونیزیا په اندونیزیا کې غونډه کړې وه. په غونډه کې د افغانستان او پاکستان 14 او د اندونیزیا 6 تنه دینی عالمانو ګډون کړی وو. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کړی وو او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو یو غوښتي وو چې سولې ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې ودیر سپای وایي چې دا ډول غونډې چې په هغه کې د دینی عالمانو له نظره د افغان جګړه ناروا وبلل سي، د افغانستان د سولې او ثبات او د عامه ذهنونو له روښانتیا سره مرسته کوي.
نو که داسې نشستونه کېږي، مجلسونه کېږي د علماو د دې هېوادو خصوصا د افغانستان او د پاکستان، دا سولې ته په ګټه ده که دوی اعلان وکړي، فتوا ورکړي چې دا شرعي جواز نه لري او جهاد نه دی، او دواړو هېوادو اذهان عامه ته هم چې تغییر ورکړي په ګټه ده، او سولې ته هم ګټه لري چې دا هېوادونه نږدې کوي دې ته چې سولې ته نږدې شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې د افغانستان جګړه دینی او شرعي سبغه نه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډېره زیاته مننه دوستان. رحمت الله افغان و چې له کابل د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د یو غړي په هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي پاکستاني او افغان دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې غونډې کوي او وروسته به په سعودي عربستان کې غونډه وکړي او د افغانستان د سولې او جګړې پر موضوع به بحث وکړي. دوستانو، بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وروستۍ څرګندونې رد کړي چې وایي د افغانستان یوه لویه برخه خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او له دې ډلې سره باید د یو سیاسي لوري په توګه چلند وشي. زما همکار اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی ده او دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، لتاب واورو چې د دفاع وزارت څرګندونې هم را سره شریک کړي او همدارنګه د زمیر کابلوف د خبرو جزئیات هم راته وایي چې هغه څه ویلي.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې چې ویلي دي، د دې هېواد له 30% څخه ډېره خاوره د طالبانو په لاس کې ده او له امریکا یې غوښتنه کړې ده چې له دې ډلې سره د خبرې وکړي، دا یې رد کړي دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له 80% څخه ډېره خاوره د افغان حکومت په لاس کې ده او لوال طالبان که سولې ته حاضر نشي نو دوی د زپلو وړتیا لري. خاغلی ردمنیش دا هم وویل چې د افغانستان لپاره د روسیې دغه ځانګړي استازي دغه سرګندونې د نړۍ له هیوادونو سره د رقابتونو لمخې کړې دي.
85% سرزمین افغانستان تحت حاکمیت قانون، تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. بنان ما این گفته جناب کابلوف را میگم که از یک محاسبه علمی و حقوقی سرچشمه نگرفته، بلکه یک مسئله هست که به اساس رقابت هایی که اونها با دیگر دنیا دارند، این مطالب را در موجودیت از این همکارای ما همیشه کوشش میکنم که طور وارونه به مردم انتقال بدم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسی ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلی دی امریکا د طالبانو سره خبرې وکړي او یاد د افغانستان پایت نه رسیدونکې جګړه وزغمی. زمیر کابلوف ویلی دی چې امریکا په افغانستان کې دوه انتخاب لري، یو دا چې له طالبانو سره خبرو ته کینی او یاد هم د اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د روسیې لخوا امریکا ته دا نوې وړاندې داسې مهال شوې چې افغان حکومت اوس طالبانو ته د کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز کړي، او خو طالبانو ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره له امریکا سره مستقیمی خبرې کوي. خو له دې وړاندې په 13 مارچ میاشت کې امریکایي چارواکو ویلي وو چې له طالبانو سره خبرې د افغان حکومت کار دی او دوی پکې لاس وهل. بهنه نکوي لدی وړاندې امدار از امریکا روسیا تورن کړي چې په افغانستان کې د داعش د طاقت پاړه مبالغه کوي او په دې ډول له طالبانو سره خپل اړیکو ته یو ډول مشروعیت ورکوي په همدې حال کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وایي چې روسیا په دې سرګندونو سره غواړي امریکا ته وخی چې طالبان د یو ځواک په توګه ومني
دا زل غواړي چې د تغسی اظهارات په کولو باندې هم د افغانستان جګړه لا پیچلې په ان وخت کې امریکا ته داخلي چې طالب وسم لا په قوت کې د سرویس کله نظم کې پلاس کې دا په تاسو له زور کار اخلي کې تاسو له سهلنګاري غفلت کار اخلي د افغانستان جګړه متدوم کیږي دغه دوه انتخاب چې کابل فورکی په خپل ذات کې د روسانو د شرایط ښکارندوی کوي
خغل خادم غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید زر تر زره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي ځکه د په وینا کې دا کار ونشي نو روسیا غواړي چې اوضاع خراب کړي او خپل ځان ته په افغانستان کې د قدم د کې خدلو او د دخالت زمينه برابر کړي بلې انسب
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام وو چې د افغانستان د دفاع وزارت په عکس العمل خبر کړو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمير کابلوف وروستۍ سرګندونې رد کړې نو موږ ویلي چې طالبان د افغانستان پر یو زیاته برخه واک چلی او د امریکا متحده ایالات باید ورسره خبرې وکړي پر دې موضوع د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عبداللطیف ژوندی سره مرکام لرو خو مخترغې پام وکړي څو اقتصادي خبرونه ده
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د افغانستان او ترکیه ترمنز هوایي دهلیز به سبا رسمن پرانستل شي د دغه خونی ویان سیام الدین بسرلین آزاد رادیو ته ویل د دغه هوایي دهلیز لری تازه او وچ میوي ترکیه ته انتقالیږي نو موري ویل له ترکیه سره د افغانستان اړیکې د پراخیدو په حال کې دي او له دغه هواد سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو کچا 300 میلیون ډالر ته رسیدي د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي له دا ډول فرصتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ حجم پراخیږي او په وینا یې دا بل عامل شي سو افغانستان له دې لارې اروپایي هوادونو ته صادرات ولري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اوسنۍ ترانسپورتي سیستم ځواب نشي ویلی او په کار ده چې د ځمکني ترانسپورت سیستم یا ټي آی آر وپیژندل شي د خبرې ولسمشر غنی د اقتصاد عالی شورا په غونډه کې کړي د اقتصاد عالی شورا په دغه غونډه کې همدارنګه پریکړه شوې چې د فواید عامي او ترانسپورت وزارتونه او د ځمکو اداره دي د لوی لارو په اوږدو کې د ځمکې ترانسپورت سیستم پارکونو د جوړولو لپاره ځایونه مشخص کړي نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځنې خوراکي توکو بې یو بوجي قزاقي وړه 1080 افغاني د بوري یو 50 کیلو بوجي 1550 افغاني د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغاني 14 لیټر غوړي 1060 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 50 افغاني او پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سره کې د زنیو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر یو وی افغانۍ 500 پوله یو اروپای یورو 3 افغانۍ 90 پوله یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 500 پوله یو سعودي ریال 99 افغانۍ زر ایراني تومان 12 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 603 افغانۍ
دوستانو اقتصادي خبرونه و چې ناجیه صافی درته وړاندې کړل وسم د افغانستان د نورو ریپورتونو مخ کې د سیمه او نړۍ و مسله راخلو د عراق د ورستیو پارلماني انتخاباتو ستر غټون کې وایي د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي او داسي حکومت چې د ټولو خوا واسطازي تو وکړي په دې انتخاباتو کې چې له 2008 میلادي کال راوسته د لومړي ځل لپاره تر سره کیږي هیڅ سیاسي ډلې اکثریت نه دی غټلې چې وکولای شي په یوازې سر راتلونکي حکومت جوړ کړي د مثلا نوریاس نوري تعقیب کړی دا د وسره سره په استډیو کې ده نور سیب د عراق د پارلماني انتخاباتو ستر غټون کې څوک دی او لبري ورسته د نوي حکومت د جوړولو په اړه څه ویلي
بلې انسب د عراق د پارلماني انتخاباتو ستر غټون کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په مشه سیاسي ائتلاف دی چې غړوې د عراق د 308 کسیز پارلمان څلور 500 کې غټلې دي صدر د عراق له صدر اعظم حیدر الابادی سره چې سیاسي ائتلاف په انتخاباتو کې دریم ځای غټلې لکتنې ورسته د یک شنبه پورې ویل چې د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي داسې حکومت چې د ټولو عراقیانو د هیلو اندرنوي وکړي هغه ټینګار وکړ چې نوې حکومت باید د ټولو استازیتوب وکړي او هیڅوک باید له هغه بهر پاتې نشي. د عراق د پارلماني انتخاباتو درې لویو ګټونکو ډلو یوه هم په دې نه ده بریالی شوی چې اکثریت یعنی 50 جمع یو رایې وګټي چې د قانون له مخې وکول شي په یوازې سر راتلونکی حکومت جوړ کړي. د هادي عامري په مشرۍ ائتلاف چې د عراق حکومت او ګاونډي هیواد ایران دواړو یې د شی ملیشو ملاتړ کړی، د 24 څوکیو په ګټلو سره دغو انتخاباتو دوهم استرګټونکی دی. د عراق د صدر اعظم حیدر البادی په مشرۍ ائتلاف بیا د پارلمان د 24 څوکیو په ګټلو سره دریم ځای نیولی دی.
درته وایي چې د نوي حکومت جوړول به په عراق کې څومره وخت ونیسي؟
انصر، دا یو پیچلې پروسه ده. د عراق د نوي حکومت جوړول به څوونه او حتی څو میاشتې وخت ونیسي، او هغه هم په دې خاطر چې د سترو سیاسي لوبغاړو ترمنځ باید په دې اړه چې څوک به نوی حکومت جوړوي او جوړجاړی وشي. د دوی ترمنځ خبرې اترې پیل شوې او د یکشنبې په ورځ هم دواړو ګټونکو صدر او امیر سره وکتل، او له هغې مخکې صدر له صدر اعظم حیدر البادی سره خبرې ترسره کړې وې. د صدر د دفتر لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې امیر ته یې ویلي چې حکومت باید ډېر ژر جوړ شي چې عراقیانو ته خدمات وړاندې کړي او د هغوی مشروع غوښتنې البته خوندي کړي. امیر ایران ته ډیر نږدې دی او د بدر ملیشو په وروستیو دوه کلونو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د عراق د لاندې کړو سیمو د بیرته آزادولو لپاره په عملیاتو کې مهم رول لوبولی دی. بدر په 1980 لسیزه کې په تبعید کې تاسیس شو، او د صدام حسین د واکمنۍ په موده کې د عراق او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران په خوا کې جګړه مخته یوړه. د صدر شیعه ملیشو هم په عراق د امریکا د 2003 میلادي کال تر یرغل وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړي، او په وروستیو کلونو کې هم د داعش په وړاندې جګړې ته مخه کړې وه. نوموړي په وروستیو څو کلونو کې د نورو البته صدر د په وروستیو څو کلونو کې د نورو په حاکمیت کې شامل ملیشو ډلو او سیاسي مشرانو لخوا یو څه څنګ ته شوی و. په دغو انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم انصاب د مخکنیو د 2015 کال د انتخاباتو په پرتله ډیر کم و، یعنې د مستحق رایې ورکوونکو په سلو کې 34.5 په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی و. یو بل موضوع چې د اوریدونکو لپاره د پام وړ ده، انصاب هغه دا چې که نوی صدر اعظم ټاکل کیږي هغه باید شیعه وي. د عراق د اساسي قانون له مخې د عراق د پارلمان مشري یو سنی ته ورکول کیږي، او د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره هم یو کرد غوره کیږي. البته درې واړو مهمو پوستونو ته هم کسان باید د پارلمان د غړو لخوا وټاکل شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې د عراق د وروستیو پارلماني انتخاباتو د مخکخ ګټونکي مقتدا صدر په څرګندونو یې خبر کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان، د خبرونه په فایل کې مو د دفاع وزارت د چارواکو هغه عکس العمل در سره شریک کړ چې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په هغه څرګندونو یې هغه څرګندونې رد کړې وې چې ویلي دي وسلوال طالبان د افغانستان په نږدې 40% خاوره کنټرول لري، او د امریکا متحده ایالات باید ورسره د سولې خبرې وکړي. زما همکار یوسف خان زدران د روسیې د دې وړاندیز په اړه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عبداللطیف ژوندی سره مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلی چې روسان له دې وړاندې څه غواړي.
مننه. سلامونه تاسو اوریدونکو. جناب زدران صاحب، بالکل، روسیا هیڅکله نه غواړي چې امریکا دلته په افغانستان کې حاکم وي. دغه دوی لپاره ډېره مهمه نقطه ده. موږ یو رسمي سفر درلود روسیې ته. کابلوف یو ډېر خودخواه انسان دی. خبرو کې د سره موږ ډېر تیز هم لاړو، او دغه سې چین او روسیا خپل امریکا چې درې واړه مثلا قوي او زموږ همسایګان چې دوی سره ملګرتیا کوي، هیڅکله نه غواړي چې امریکا دلته خپل هدف ته ورسیږي. هغه هر څه معلوم دي چې امریکا چېرته راغلي ده او تر خاطر راغلي ده.
اما دا چې وړاندیز کوي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، فکر کوي د کوم نیت ده دا وړاندیز؟
دوی خو هیڅکله نه غواړي چې امریکایان د طالبانو سره یا سولې ته راکش کړي یا سره کښېني یا افغانستان کې سوله راشي. دوی غواړي چې امریکایان نور هم په دې کې ښکېل کړي.
او په داسې حال کې چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دی، فکر کوي چې که امریکا زړخه کې یا امریکا ته په دغه حالات کې څخه چې دغه که د سولې لار له دې لارې ممکنه وي یا د افغانستان د شخړو د هواري لار له دې لارې ممکنه وي، څه بدیل لارې موجود دي یا څه کول پکار دي په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه هم د دغو دواړو ښکېلو خواو مخامخ ناستې یا د سولې خبرې اترې غواړي؟ داسې ده چې په دې
باندې ټول بهتره پوهېږي، طالبان خپل خبره ولاړ نه دي او طالبان خود مختاره نه دي. طالبان بالکل د بل چا په لمسون باندې، د بل چا په اشاره باندې ټول کارونه خپل مقصد یي دغه پاکستان په لاس کې نیولی، تر هغو چې موږ د پاکستان سره اړیکې ټینګې نه کړو او پاکستان اوس خپله روسانو په لاس کې نیولی دی، او هېڅکله به روسان طالبان د تقنین نه کړي چې یا د امریکایانو سره د صلح میز ته کښېني یا د افغان حکومت سره.
بله ژوندۍ صاحب، له دې وړاندې روسیا له طالبانو سره په مرستو تورنه شوې ده، او اوس چې روسیا د طالبانو په موقف ورته دریځ باندې په امریکا غږ کوي چې طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني، دلته داسې فکر خو نه کېږي چې روسیا د طالبانو تربیون شوې ده او د دوی هوبهو غږ بدرګه کړی دی؟
مستقیما دوی ورسره په تماس کې دي، روسانو دا خبره منلې ده چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو، موږ په افغانستان کې خپل انجینران لرو، خپل پیلوټان لرو، دلته شخصي شرکتونه کار کوي، موږ باید دوی سره اړیکه ولرو، او دغه دوی رد کړي نه ده دا خبره. او دغسې د فراد جنګ تاسو خپله ولیدو، شهیدان یاستئ چې د ایران په کومک د روسیې په کومک طالبانو سره مرستې شوې دي، سلا ورکړل شوې ده، او تر هغو چې دوی خپل هدف ته دلته ورسیږي.
دوستانو، د افغانستان د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر عبداللطیف ژوندي سره مو د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستیو څرګندونو مرکه اورېده. د معلومو وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاري سیمه کې 15 ماین پاکان وژلي او یو یې له ځان سره بیولی. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ولی ویان محمد او احمدی ازادي رادیو ته وایي چې نامعلوم وسلوالو نن سهار د کندهار د میوند ولسوالۍ په ملنګکاري سیمه کې د AMDC موسې پر کارکوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې د دې موسې 15 کارکوونکي وژل شوي او وسلوالو یو ژوندی له ځان سره بیولي. د احمدی په وینا د AMDC په نوم د دغه موسې کارکوونکو په سیمه کې د ټاپي پروژې لپاره د ماین پاکولو او سروې کولو مسؤلیت درلود.
نن د ټاپي پروژې اړوند ګډ ګروپ چې د مې پاکانه او سرویرانه وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاریز په سیمه کې وسلوالو ترهګرو ورباندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او یو تن یې له ځانه سره بیولی دی. دغه د ټاپي پروژې ګروپ تېره ورځ د میوند ولسوالۍ د امنیتي او ملکي مسؤلونو یعنې د نظامي شورا سره غونډه کړې وه. هغوی ته یې دا ویلي وو چې موږ د مخالفینو سره کومه ستونزه نه لرو، تاسو زموږ په امنیت کې مداخله مه کوئ، نو ځکه د ولسوالۍ امنیتي او ملکي مسؤولین یې ډاډه کړي وو، اوس مو امنیتي مسؤولین په لټه کې دي چې دا موضوع وڅېړي.
په عین وخت کې د وژل شوو ماین پاکانو سپروایزر محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټاپي پروژې د مسیر د ماین پاکۍ چارې مخته وړلې چې نن سهار ورباندې وسلوالو حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دغه پیښه کې 15 ملګري ووژل شوه او وسلوالو یو بل ځان سره بیولي.
مسافر ته بجې کله مسکار شروع کی په ساحه نو طالبان رااله، بس پر موږ ورته کان وکړل څوک شاوز غسل په تیښه بریالي شو، چا پات سو هغه ټینګ کړل بس شاده کې ورسول یو ملګری ورته دی داغه ټول معلومات نل.
چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړي ترڅو په پیښه کې شکیل کسان ونیسي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم صاحب لسیل کوزی زابل ولایت تشهیر صفا ولسوالی خبر کوم. ما ارضی غوښتنه دا نوم لیکنی په دغه کې ده پروژه مو خو ولسوالی نو د زابل ولایت د تشهیر صفا ولسوالی ډیر په امن کې امنیت ولسوالی ده، خو بیا هم د نوم لیکنی ته پروسه دا یو د مرکز په ولسوالی کې دوه مرکزونه په ټول ولسوالی کې فعال دي. په دې مرکزو باندې دا سره سي څنګه خلک ځوانان تناسي خو بیا هم دوه مرکز دی، یو شبک شبک کار دی کوي، څوک څوک خپل داخل کې هیڅ کم نه وي چې دا خلک د سندر د باندې ولاړ دي سالمار ته ولاړ دي ګرمي ده بس چې کنه بکښ وي تو کسه کپه پکې اخته یې ورور زه لوخو چارواکو ته دا غواړم چې اول ځل جوټان چې دا نوم کني دغه مرکزونه دي زیات چې بیا که دا نه زیاتي خو دغه دوه دانې دي خو موږ چې بک پروسه دي پیل نو نو خو سوالي چې نه څه دوی امنیت یې الحمدلله خو بیا هم دوی دغه چې دوه مرکز په ټولو سوالي کې ورتوري دي یو په ولسوالي کې دي یو د ولسوالي په خوا بل مقصد په دغه مقصد کې فعال دي دا غوښتنه مې ده باید از ما غوښتنه دروازي صاحب پورې ورسخو ډېره ډېره مننه د ازادي راډیو څخه السلام علیکم ز سپین زای د خوست ولایت څخه تاسو سره پړی کیم ز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه واړم چې یو داسې پرکا د چټک ورګون پنوم جوړ کی چې په کوم ولایت باندې د وطن دشمنان حمله کوي چټک حل ته ورسیږي دښمنانو ته رحمتونکې گزار ورکړي او په خو وسلو باندې سنبال شي تر څو د وطن څخه ساتنه وکړي موږ د ولسمشر څخه غواړو چې یو داسې پرکا جوړ کړي په وسلو باندې ښه سنبال شي صرف همدې دې لپاره انتظار وباسي چې تر څو د وطن دښمنان په کوم ولایت کې حمله وکړي حل تدنونه ورسوي او رحمتونکې گزار ورکړي.
زه د کندهار ولایت دامان ولسوالی څخه خبره کوم. موږ دامان په ولسوالی کې مشکلاتونه بیخي ډېر دي. دا لرم چې د کندهار د ازادي راجو سره دا خبره شریکوم چې باید د حکومتي چارو پاملرنه جهاته دی وسی عام خلک به زیره ورکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دراوړي.
د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې دا په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث ته کښېني. نور بادشاه حماد نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې د دولت نږدې 60 مخالف وسلوال وژل سوي. نامعلومو وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په خپله حمله کې 15 تنه ماین پاکان وژلي او یو تن له ځان سره بیولی دی. د بغلان والي وایي د یو تښتول سوي هندي انجینیر د موندنې لپاره تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دغه انجینر چې د بغلان د یوه برېښنا کوټ پروژه کې کار کوه درې اونۍ مخکې وتښتول سو. د اورزګان والي وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکي توب دی. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلي وایي د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټه وي. او د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیرو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. که غواړئ چې دا او نور خبرونه ولولې تاسو کولای شئ چې زموږ په پاڼه کې نه یوازې دا چې دا خبرونه پیدا کړئ بلکې زموږ نور رپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم په همدې ځای د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري اونیزو پروګرامونو ته راځو. د اونیزو پروګرامونو څخه د زهرو کاروان خبریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود النافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې د فرای ولایت په جګړه کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ونډي او رول په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې اوه تنه د کاچاکو په تور ونیول سول. د نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دی اوه تن غختل په خپل خېټو او بکسونو کې 4 کیلوګرام هیروئین د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر لارې هند ته کاچا کړی چې پولیسو ونیول. په ورته وخت کې پولیسو په کابل، جوزجان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د کاچاکو په تور 14 تنه نیولې چې 2 کیلوګرام هیروئین، 114 کیلوګرام تریاک، 155 کیلوګرام چرس، 811 کیلوګرام کیمیاوي مواد او 240 ګرام شیشه یا کریستال هم ورسره نیول شوی دی. په هرات ولایت کې 3 تنه د نشه یي موادو د کاچاکو او خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د اتمی حوزې پولیسو 2 تنه هغه مهال نیولی چې 8 کیلوګرام چرس د اوبی ولسوالۍ لارې د ولایت مرکز هرات ته انتقالول. له بل پلوه د هرات پولیسو د نشه یي موادو یو پرچون خرڅونکی د هیروینو له 503 پوړیو سره یو ځای نیولی چې په ښار کې یې نشه یي مواد خرڅول. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د هرات پولیسو په 2 پیښو کې ایران ته د لسګونو کیلوګرام تریاکو د لیږلو مخه ونیوله او په دې تور یې 2 ایرانیان هم نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د کاچاکونکو او پرچون خرڅونکو پر خلاف 22 عملیات کړي دي. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان حشمت ستانګزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو تیره اونۍ د کاچاکونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې 22 عملیات کړي چې په نتیجه کې 24 کسان له 228 ګرامه هیروینو، 28 ګرامه شیشې، 508 ګرامه چرسو او 414 کیلوګرامه تریاکو سره نیولې دي.
په دې ورسره یو مېش کې تنها مفتوانه دلیا سوچې 28 تنه چې په بیلابیلو سیمو کې د کابل د نشې توکو راکاور ته باندې پوښت ولای تام نیولې دي. همدارنګه یو ځنګړی عملیات چې د کابل پولیسو د دسر ولسوالۍ کې درلودل 4 تنه مول په 10 کیلوګرامه هیروینو سره یو ځای د دسر ولسوالۍ څخه نیولې.
د یادونې وړ ده چې د کابل پولیسو د روان شمسی کال له پیل څخه د نشه یي موادو د خرڅونکو او کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په برخه کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې 300 زیات معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته سپارلې دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخي په هوایي ډګر کې 2 تنه نیول سوي چې غوښتل یې هندوستان ته نشه یي مواد کاچا کړي. د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قومندان خان محمد مطمئن د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د 2 تنو د هیروینو شپږ دیرس کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هند ته یې کاچا کړي چې پولیسو ونیول او تر نیولو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د نشه یي موادو کاچاک ډېر سوی چې یوازې په تیرو 3 اونیو کې نږدې 40 تنه په کاچاک کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 88 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د جوزجان ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني رسنیو ته وویل چې 2 کاچاکونکو غوښتل په موټر کې 88 کیلوګرامه ځای پر ځای کړي تریاک د بلخ ولایت له چاربولک ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته کاچا کړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول. تورن کسان تر لومړیو چیړونو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شول.
محمد ایاز تورنکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د فراه ولایت په جګړه کې د نشې موادو د قاچاقونکو د رول په اړه څېړنه.
له بده مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشې مواد دي.
د نشې موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه.
د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه.
د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی.
د ادریس په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
ولد ورځ مې 200 روپۍ داسې 100 روپۍ به مې پکې پیدا کړم. په درې سوه به مې کور ته ورکړي نورې به مې د بس په نشه وای.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د فراه ولایت پر مرکز باندې برید کې د نشې موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه څېړنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نشه ای مواد طالبانو مالی سرچنه ده او دوی چیرنه کوي چې پر فرای ولایت باندې برید کې د نشه ای موادو قاچاقونکو څومره لاس ترلود. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د فرای ولایت د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت د نشه ای موادو د کشت په مرکز او د افغانستان له شمال څخه بیا غربي ولایتونو او ایران ته د نشه ای موادو د قاچاقو په لاره بدل سوی دی. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د سې شنبې په شپه له غو سیمو څخه د فرا پر ښار برید وکړ چې کوکنار پکې کرل کېدل او یا هلته د مخدره موادو کاروبار کېده. له امریکا څخه خبرېدونکي سټار اینډ سټریپس ورسپاڼې لیکلي چې فرا ولایت د افغانستان له شمال څخه هلمند او ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو پیسو له لارې خپل جنګیالي تمویلوي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نشه یي مواد د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه بولي او زیاتوي چې له طالبانو څخه د فرا ښار له پاکولو سره سم یې څېړنه پیل کړي تر څو په فرا ولایت کې د برید او نام نیو په برخه کې د نشه یي موادو د قاچاقو ونډه هم وڅېړي.
لبه د مرغه چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشه یي مواد دي او له شک پرته چې طالبان له نشه یي موادو څخه تمویل او تشخیص کیږي، موږ د سه شنبې ورځې د برید په اړه څېړنه کوو تر څو معلومه شي چې په دې برید کې د نشه یي موادو ونډه څومره ده.
د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي عملیات چاته میاشتې مخکې پیل شوې. په تیره میلادي میاشت کې د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. تیره میاشت افغان او بهرنیو ځواکونو د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو ګډ عملیات وکړل چې د نشه یي موادو یوولس کارخانې ویجاړې او د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت یې نشه یي مواد هم له منځه یوړل. په ولسي جرګه کې د فرا د خلکو استازي میرمن هومیرا ایوبی په فرا ولایت کې د جګړې او نامنه ستر عامل نشه یي مواد بولي او زیاتوي چې فرا د هیواد له شمال څخه لویدیځ ته د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدله شوې او په موجوده نامنیو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو لاس
طالبان تریا کری چی حاصلات او عوائد مستقیم طالبانو ترسیگی ہم دا وجہ دا چی فرا تل نا امنوی.
د فرا ولایت د دوهمې پلې لواء ویان نورالحق خالقی ازادي راډیو ته وویل چې په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د تولید ډېرې کارخانې د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو قمندانانو په واک کې دي چې د فرا په جګړو او نامنیو کې زیات رول لري. میرمن ایوبی په فرا ولایت کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نامنیو د ختمېدو راز بولي. دا ټینګار کوي چې د نشه یي موادو د شبکو په ځپلو سره به د شمال او لویدیځو ولایتونو ترمنځ د نامنۍ او نشه یي موادو د قاچاق دا لړۍ هم ختمه شي.
یوسف زدرانو چې د فرای ولایت په وروستیو جګړو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د رول په اړه راپور اوروه، بیا هم د نشه یي موادو پر قاچاقو خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه تر پخوا ډېره سوې ده. د دې مرکز ویاند خالد احمد موحد وایي دوی ته په 1960 لمریز کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 28 ښځو دسیه رسېدلې دي. په دې دوسیو کې 28 ښځې دي چې د ابتدایا مکمله خوا په جزا محکوم سوي دي. د یادونه ور ده چې په دې ډله کې داسې شزه هم ستا چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. په ورته وخت کې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي او مافیایي ډلې د خپل فعالیتونو لپاره د نوو لارو او تاکتیکونو هڅه کوي او غواړي چې له شوز څخه د خپل هدفونو لپاره کار واخلي. په دې اړه راپور لرو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو قاچاق اوس کورنۍ شوی او د ځینو کورنیو ټول غړي پکې ښکیل دي چې د ځینو قاچاقي ډلو مشري خزي کوي. احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په 1996 لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاقو په تور 131 کسانو دوسیې د مرکز ته استول شوي چې 28 ښځینه قاچاق کوونکي دي او په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. د خغری موحد په خبره په خوا به خزی د نارینه و لخوا د مخدره موادو قاچاقو ته اړیستل کیدی، خو اوس خزی خپل په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاقو کې لاس لري.
په خوا د مخدره موادو په قاچاق کې له ښځو څخه ګټه اخیستل کیده او هغوی دې کار ته مجبوره کیدلې، خو د 1396 لمریز کال په یو شمېر قضیو کې ثابته شوه چې ښځو یې مشورې او مدیریت کاوه. لکه د مخدره موادو د تولید قضیه، د قاچاقو قضیه او قاچاق کوونکو قضیه، لدی قضیونه داسې څرګندېږي چې اوس یو شمیر خزي خپل هم په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېل دي.
تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویلی و چې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ښځو او ماشومانو څخه کار اخیستل کیږي او د دې تر څنګ د نشه یي موادو قاچاقو ته هڅول کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ویلی و چې افغانان له څو کالو راهیسې د انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې پر وژلو سربیره د مخدره موادو د کښت او قاچاقو له لارې هم قرباني کیږي چې یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اغلی عظیمی لیدی کبل هم اندیښنه خودلی و چې افغان میرمنې او ماشومان د مخدره موادو د معتاد کېدو له ګواښ سره مخ دي او باید مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری وایي چې دوی پولیسو په 1496 شمسي کال کې د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور 12 ښځې نیولې او اړوند ادارو ته یې سپارلې دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1496 نریز کال کې 12 ښځې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې چې ډیره برخه یې په کابل کې نیول شوې ده.
د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د نشه یي موادو په قاچاق کې له ښځو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. خو د ښځو چارو وزارت معینه سپوږمۍ وردګ کڅه هم وایي چې د مخدره موادو په قاچاقو کې د ښځو لاس لرلو په اړه تر اوسه پورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی شوی، خو دا کار پر ښځو باندې د تاوتریخوالي یو ډول بولي.
تر اوسه پورې داسې یو گزارش موږ ته نه دی کړل شوی. واقعا رسمن باید موږ خبر شو د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي، په هره برخه کې استفاده ترې کوي، نو حتما دا شی به موجود وي. دا یو ډول هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي او د دې مخه باید ونیول شي او پلانونه ورته جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د 1496 کال د راپور له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1496 لمریز کال کې د هیواد په کچه 2408 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په پایله کې 2848 کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور نیول شوي چې په دې ډله کې د بهرنیانو په ګډون د افغان حکومت یو شمیر مامورین هم شامل دي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په قاچاقو کې د شوزو د ونډې په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1600 مزنی سپو خبريږي او اوس د نیکوتینو په نوم د یو ډول نشي موادو په اړه معلومات سره شریکو. نیکوتین یو ډول زهري مواد چی په تنباکو کې تر نور موادو مقدار زیات دی او د طبي ډاکټرانو په وینا ډیر استعمال د خطرناکو او وژونکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د نیکوتینو استعمال څه ډول اتحاد دی، نیکوتین په کومو شیانو کې شته، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، او هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد وي درملنه یې څنګه کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سید حبیب اروار سره شریکې کړي او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نیکوتین څه ډول نشي ماده ده.
دا دغه مواد په جمله کې دي چې هم ګټه لري وجود ته هم تاوان، خو د دې اندازې چې لږ زیاتوال راځي دا په زهرو بدلی. دا نیکوتین شکل وجود ته داخليږي د 2 ثانیو په وخت کې دا مغز ته رسیږي او دا بیا په مغز کې دی بل مادي د ترشح یا د پیدا کېدو عاجل سبب کیږي. نیکوتین یو اندازه ضروري مواد دي چې دا اصلن په سترګو باندې لیدل کیږي.
نیکوتین په کوم شانو کې استه؟
دا په سبزیجاتو کې شته، خصوصا په شنه مرچک کې زیات پیدا کیږي، دا په حبوباتو کې پیدا کیږي، خو زیات اندازه د دې چې و ثابت شوی دغه په تنباکو کې دي. چای کې حتی شته د موجود دی.
په نیکوتینو باندې کېدای شي یو څوک معتاد شي؟
یو غټ مشکل هم دا ده چې دا ډیر زیات د احتیاط سبب کیږي. څوک چې سګرټ څکي یا چلم څکي او دا زر د احتیاط سره عادت اخلي، دغه نیکوتین دی چې سړی بیا ورباندې محتاط کیږي، بیا نشي خوش کولی. یک خوشکوي نو لږ څه فکر کوي چې تکلیف غواړي، وخت غواړي. دا چایو کې هم نیکوتین موجود دی، نو همدغه چای موږ تاسو افغانان معتاد یو ورسره، خو دغه احتیاط نسبت هغې احتیاط ته فرق کوي. همدغسې چای دی یا قهوه د اندازې نه زیاته شي، او خصوصا شین چای، دا کېدای شي د نورو ناروغیو سبب شي.
اروال صاحب، تاسو وویل چې نیکوتین د احتیاط سبب کیږي، سړی ورباندې روږدېدلی شي. نو بیا هغه څوک چې په نیکوتینو باندې روږدېدی، د هغه نښې نښانې څه دي؟
یو خو د ده دغه شیانو ته چې نیکوتین پکې موجود دی، دې ته زیات اشتها راځي. او دویمه خبر دا ده چې په اوله کې سګرټ یا نسوار شروع کوي، زیات اندازه نیکوتین اخلي، دته دفتن په استفراغات کې دېش پیدا شي، او د دې په خوا کې اشتهای بیخي د منځه ځي. حتی په ځین وخت په وجود کې د لرزې پیدا کېدو یا د لرسونو د لرزې سبب هم کېدای شي.
د نیکوتینو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
اول خو همدا ده چې انسان خپل عادي نارمل حالت په خویونو کې دا د لاس ورکي. دوهم دا ده چې قرار قرار باندې دغه سړی خپل وزن د لاس ورکي. او درېمه خبره دا چې اشتهای کمی. او د دې په خوا کې دا بالاخره ګنګسیت او د ضعف او سبب هم کېدای شي. نو اوږدمهاله کې حتی د دغه حافظه دومره خرابیږي چې کله دا نیکوتین استعمال نه کړي، نو ډېر شیان درنه هېر شوي. د وینې فشار لوړوي، د فشار لوړېدو سره د زړه ناروغي او د زړه د ناروغۍ سره د مرګ سبب کېدای شي. دا د خولې د سرطانونو په عواملو کې یو د نیکوتین استعمال، چې په هغې کې سګرټ نسوار، د هغې نور مربوطه چلم قیلون، دا شیان دي چې دا زیاتره د وریو، د ژبې، د ستوني د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدای شي. او هغه هوایي نلونه چې سږو ته تللي، او هغه د وینې رګونه چې د زړونو ته، د دې د بندېدو سبب کېدای شي. نو د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی، او د دې غټه تاثیرات د انسان په پوستکي باندې، لوک مخ وي، لاسونه وي، که هره برخه دی وجود دی.
که پر امیندوارو ښځو باندې د نیکوتینو د اغیزو په اړه راته وایي.
دا نیکوتین په څو ثانیو کې د دوی وینې ته رسیږي، بیا په څو لحظو کې د وینې د لار نه دا د انسان مغز ته رسیږي، او حتی ډېر ماشومان وروسته د ولادت نه داسې پیدا شوي دي چې د هغوی په ماشومتوب کې زاړه ښکاري.
هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد دي، درملنه یې څه ډول کېدای شي؟
اول خو دا ده چې یو سړی ځان ته د دې بد عواقب مجسم کړي په خپل مخ کې، او د هغې د ترک سبب چې پرېږدي. یو کلک تصمیم نیول پرته د هر نوع تداوی نه مهمه خبره ده چې سړی دا کار وکړي. نن سبا یو څه دوایانې هم شته، او ځینې نور مواد شته، مثلا نیکوتین داره ژاولې. منتها فرق څه دی؟ د هغې په اندازه کې د نیکوتین اندازه نسبت سګرټو او نورو نسوارو شیانو ته کمه ده، هغه د مضرتوب په ځای باندې مفیده باندې بدل شوي دي. نو دغه کولی شي دا په آهسته آهسته د دې د ترک کې ګټه ورسوي. خو زما په نظر، زموږ تجربې چې د ډیرو ناروغانو باندې دا عملي شوې ده، هغه د دوی کلک تصمیم او په یو دم پرېښول دي چې دا به شاید د درېو ورځو نه تر شپږو ورځو پورې لږ څه ذهني ګډوډي ورته پیدا کړي، خو د یوې هفتې نه وروسته کاملا پرېښولو او ترکول باندې کامیابېږي.
د چې مشخصه اندازه د اړتیا سته چې مو وایو چې دونه اندازه که یو څوک نیکوتین کار کړي، نو دا به د ده لپاره ګټوره وي، او که تر دې زیات شي، نو دا به د ده لپاره د احتیاط سبب شي، او بالاخره به د ده د ناروغیو سبب شي.
بله، ځینې تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې د یو نه تر درې میلی ګرامه اندازه که چیرته په څلورویشت ساعته کې یو انسان واخلي د مختلفو خوراکي موادو نه، هغه د تاوان په ځای ګټه رسوي د انسان لپاره. خو کله که د درې میلی ګرامه نه زیاته شي، نو دا وروسته بیا په احتیاط باندې سبب کیږي، او بالاخره که لس پنځلس میلی ګرامه ته رسیږي، د ناروغیو سبب کیږي. نو کله چې بیا شپېته میلی ګرامه ته ورسیږي، دا د مرګ سبب کیږي. چې په هر سګرټ په څکولو کې د پنځه میلی ګرامو نه زیاته اندازه نیکوتین موجود دی.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروار سره زموږ د همکار محمد یاست نک مرکه اورېده، او اوس ته خاطرې وردی. ادریس د لوګر ولایت اوسېدونکی او سلویش کاله عمر لري. دی وایي چې د کوټې په ښار کې د نجاري دکان درلود. د میوو لپاره یې کرېټونه جوړول او ښه کاروبار یې جوړ و. خو په دې وخت کې په چرسو اخته سو او دیارلس کاله کېږي چې بېلابېلې نشې کوي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
په کوټه کې پې اخته سوی یم، هلته مې کار کوي په مارکیټ کې، نجار یم، د نجارۍ کار مې کوي. مخکې مې بس چرس مې څښل، چرس نه واوښتله، مې تاریاک وتله، ورځ مې تاریاک خلاصوي. ساقي ته ناست یم، سترګې مې وښي کولې، خوله مې وازه وازه کېدله. دې کې یو بل دا انډیوال راته ناست و، خلاص له دغه نه څه یو دوه درې دوده وویل، دا پوډر وسه چې لږ د درد په کرارې له دې نه بس ورو واوښتله. مې د پوډر تغه مې ستا یو ورځ وویل، په سبا چې هغه کېدل هغه نه بتر پسې خمار کړم. بس پروتوکریټو کار مې کوي، بس ورو راره ماشین مو خپل حالت مې د کشمش صندوق جوړول په سرکی روډ کې. ولنه د ورځې مې اوه سوه اته سوه روپۍ داسې زر روپۍ به مې پکې پیدا کوم، په درې سوه به مې کور ته ورکړي، نورې به مې د بس په نشه وایي. خو ورځ په ورځ تغیرات ولا، رنګ دې ژر دروالي، یقې دې دروالي، کار مې نشو کولی. کابل ته راغلم، نشه به مې چمن کې کوله، یا به پاس تپی نادر خان ته به راغلم، هلته مې کوله. شپه به مې بس ورور هلته بس یو ساقي کور و، ماښام به ولاړم همالته، سهار به ترې ووت. بس په هفته کې به درې ورځې به تلرې، درې ورځې به بیا راغلم کور ته. کله به مواد خلاص و، بس بیا به ولاړم. بیخي مې بس اصاب لاس ورکړي وو، نو خامخا غلاوې هم راباندې کولې نه دی. د عمل نشه کې حال کې به ولو، موږ به ډېر میدار ولو. دا سر به واوښتي برم نشه کړي. یو وارې بس په لاس ورغلم په کوټه کې، هغه والا یو ورځ داسې و چې بس ورور روان اخیستلی یو لیړۍ و نه دی، زه مې یو بلالی کړو تر څو مو کباړي پر رسوله. بس ورور هم یې ګیر کړو، وایي دا خو که پولیس ته په لاس ورکړو هغه هم یې لکوي. په بیټه کې کېنو د میمن خانه کې، بس راته ویلي وایي له دا غلا نه لاس واخ، مانې بیا یې نه کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځانه سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
مژړه مور ته قربان چا، دا دې نن به مور ډاکټر ته بوزي.
واخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي، په کلی کې انده یو موټر لرو، کدا رانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکا، نیمه نه چې دا ماشون ته پم پر ورتړم او کلی ور غوندم.
ژر کوونه وخت کیږي، ماشون ته وځ پم پر ورتړم، ته ورشه غوټه ټولکا.
دستا سره په کسونو کې شي دی.
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې، ژر ورشه غوټه ټوله کا. دا زما دی ونډي والا امانت دی، خار ته را سره وړم.
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا امانتونه، بیا به بل ورځ ور وړي. اوس مو غوټه ماته نه وا،
ورختا کیګم تر موټر یې په لاس کې وړم او به موټر وړي.
نو زه خو هلک په غي کې اخلم، زما غوټه به څوک یوسي؟
دوړه زوړم، ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغز دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیار کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونځو ناروغي پسې ډېریږي.
سمدا ته لږ صبر وکه، چې زه ماشوم په ورونی کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده، ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راسخځي.
نو ته هلک په ورونی کې تړلی شي؟
ته ما ته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمدا دا دی سم، پام کوه چې ماشوم په سیزنی کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. ہاں دادے کاروش خیر سر داد
خزی رضا چھ موٹر آ گئے
سمدا تالک تر وخلا دادے سے تار اخلم
اورورا خیریت دے
اورورا دامے کار دے پولیس یو تلاشی کو
رازے میرا بانی ہو کئی
قماندان صاحب پنځم سیټ دادای
خخ ورورک ترا ولر شه
دادا قماندان صاحب
لاسونه پورته ونسه چې زری تلاشی کوم
ها دادا قماندان صاحب قماندان صاحب شهر سره نشته
خخ سما دا کینه مریمی
بل قماندان صاحب
تاغه خزه تلاشی کا
سما دا خولی ته پاتګه چې زری تلاشی کوم
دا دې تلاشي میکا
کاکا په غوټه کې خو نشته، خورې ته دا ماشوم هم راښکاره کړه.
اها دا دې وګوره.
دا چې څنګه وګورم، اورنه یې ځینې خلاص
کړه. څومره ښه ویده دی، ولې راویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل، همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص کړه.
ها دا دې خلاص میکا.
ته راځې خو که چې زه یې دا پمپره وګورم. ها ها او دا څه شی دی قومندان صاحب؟
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
و سړیه، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوئ او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
و سړیه، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاورو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.